سلامونه او خی چاري ازادي راديو اوري د دې سات خبرونه. د ټایمز اف انډیا او اسپانې د هند استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک سره 25 کیلوګرامه سره زر نیولې دي. یو اسپانې نه لیکلي په دې اندازه سره زر هغه محل له نوموړي سره ونیول شل شي له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. اسپانې د دې اندازې 100,000 روپۍ 13.1 کروڑ هندي کلداري خودلې او زیاتوي. پولیسو د زکی وردک پر ضد د 100,000 د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. اسپانې لیکي پیښه د اپریل په 25مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. ټایمز اف انډیا د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه هم راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیران شوی او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت رسمن په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت وستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیې کې لیکلي د مرستو رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده د کړکۍ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي چې په بودیجه کې د خورا ډېر کمښت له امله به له رواني میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت مې تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس وشل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنې شوې او د طالبانو حکومت هم چوب دی. خو له دې اعتراضونو خبرو شوې ویډیوګانې کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سړیو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. د حماس ډلې او جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم د خودو په شرط ویلي چې د ډلې او پلاوی بنند می په سلورم ادم مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د وی تورستي ډلې په توګه پیژني ته خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړی ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د می په درېیم نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برونز له رسیدو وروسته د حماس چارواکي دا څرګندونه وکړي. پرونز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد د روسیې د یرغل د تسویې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه وسې د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه تیریدو په حال کې دی. خو د ده په خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. ښاغلی زیلنسکی دا څرګندونې بېګا داسې مهال وکړې چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا.
په پیل کې خو ډیر مننه چې مونږ ته د مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب تر توې چې نن سبا په افغانستان کې د زندانونو وضعیت څه رقم دی؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ډیر مهمه مسله همدغه ده نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډېر ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی ته د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرهاوو زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسېدلي ول دوی خوشې کړله، او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دینه وروسته ستونزه دار پیدا شول چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په حق له کدي قضایي قوی لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن کورنۍ چارو وزارت او د تور تغه کسان چې دخیل ول دوی هغه خپل حقوقي مسیر لمنځه بوت ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې، او تیرې بلې خواته کړ. نو له دې نه وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته او هغه اصلي هدف د مجازاتو چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع ول هغه ټول خوشنۍ سره چې لمنځه ولاړل او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړ شي په خوشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان.
لکه څنګه تاسو خپل خبر کې ویل کله دغه زندانیان چې خوشی کیږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کیږي او هغه عمل بیا تکراری په هغه عمل چې دوی زندانی سوي وو دغه ته څومره دی عامه وګړو حق تر پولاندی کیږي که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غاټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه.
ډیره مننه. ګوري مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه ورستیو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشی شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري، سره مجازات ورکړل شي ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص هغه بحث بیل ده، اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي نو دلته د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي. خلق نیول کیږي، خلق بیرته خوشی کیږي. دلته وستونځه دا ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي او کدا ده چې خدای مکر بی ګناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده چې په دې ترڅ کې بیا د ټولنې دغه نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ، اسلامي امارت حاکمه شو، دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بل هغه تفکیک شوی او خوشې کړی ول. نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډیر جرایم کړی ول هغه هم خوشې شول. اوس هم په ورستیو کې همدغه حالت روان ده او دلته اوس عام ګړی د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري، نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي، د مجرمین سم نیول کیږي. د نیول کېدو او خوشي کېدو موضوع د ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې لډیره په خوانه لسلو کلونو را پدې خو لیکل شوې لړۍ ده. د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې په دې معنی چې چیرته یو څوک یو دعوه لري د ریزل لیکلونه تر دې محکمې تر حکم پورې او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي حتی مخکې لدی چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفی نه هدونه وظایف ده لکه د پولیسو دا ټول لیکل شوی باندې نه. نو اوس د مونږ اندېښنې هم دي ته چې کله چې دغه ستانډردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي نو طبعا عدالت کې لته د سوال مسله مطرح ده. نو لازم ده چې دغه سیستم جوړ کی تر څو پر بنسټ کې څوک باندې کیږي چې بې ګناه باندې نشي او په زمين کې ګناهکار خوشی نشي، ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي، مجرم باید محاکمه شي او بی گناه کس که چیرته باندې کیږي هغوی عقده اخلي د ټولنې په مقابل کې فاصله اخلي او ستونزې را جوړوي.
یو خدا مسله ده چې مجرمین له زندانه خوشي سوي بدون له دې نه چې د غدوی هغه قید تکمیل شي. بل په زندان کې یو زنداني کوم حقوق لري چې هغه باید مراعات شي؟ نن سبا د خبرونو خبريږي چې په زندان کې له بندیانو سره نامناسب چلند کیږي.
او دا ډیره مهمه مسله ده. ګوري زندان زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلود، زندانونو د چارو پورې مربوط قانون و او د زندانی یوازې هغه حق محدود کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی. جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر لکه په خپل جزا نقدي جریمه او د تورته مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي، د دې ترڅنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق دې سلبيږي. هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی، ځکه اساس محکمه ده، قاضي ده، قاضي حکم کوي، دوی اجراءات کوي. نو اوس لدین ور هاخو هر محدودیت کړي چې په راضي په دې ازادیانو راضي هغه خپل جرم کوي. نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف زندانی کې دو دانه د څوک بدله واخلي انتقام واخلي او کینی رامنځته کی، بلکې اصلاح زیاده نو ټول حقوق عادي لکادي وګړي پرته لدی چې هغه ازادي سلب شي، لو ټول عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو لکه تحصیل لکه نور ورزش ته زمينه مساعده شي او د فضا دسې فضا وسی چې د پکې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته روان شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبري ګل ک شکنجي دی په زندانونو کې لکه په خپل سر توقيفيږي، لکه پرته د دې چې جرم معلومه وو سی شخص ډیر وخت په توقيف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کې دو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنی دي او لدی نه باید مخنیوي وشي.
او که مخنیوي ونی سي دا کومه بدې پایلې درلودلی سي؟
پرته له شک ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چېرته نه پلی کېږي ټولنه منفي خوا ته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بې عدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجیک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک بې اعتباره کېږي نسبت نظام ته او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح راټیټېږي، خلک ډارېږي او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی او د مخالفینو لپاره به زمينه دي ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېر ستونزې راولاړي.
کله چې خزو موضوع ته له دوی سره په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا خزې نسته دي خزو د نیولو لپاره، نارینه خزو نسی بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کېدلی سي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګورې اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کې شته نه په عادي قوانینو کې شته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته چې دغه جرم چې رامنځته کیږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعاوی خوشته په دوی باندې، ځکه خزینه دوی نیولې دي، مثلا په خپله ویلې دي چې تر دې حده پورې چې په دوی باندې حتی تجاوزونو ادعاوی هم شته دي. اوس د دې لپاره چې دغه ادعاوی له منځه بوزي، موږ چې کله د جمهوریت بحث کوو، په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمینونه شتون لري، مثلا ازادي د بیان ده، مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق ده او دې ته ورته مسایل دي چې خلک ته اطمینان ورکوي چې که خدای وکړه کم څه خرابې کیږي. اوس که ادعا لیوی خو ادعا کیږي په خپل اشخاص چې د اسسته شوی دي، له بل خوا نه د سیو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمینو کی شتون لري، نو مدني ټولنې شتون، د رسنیو شتون، د دوی لاسرسي په دې ټول پروسې ته او په زمین کې د موضوع قوانینو د خو شفاف او عدالتانه قوانینو شتون، د مسلکي کسانو شتون، د مستقلو کسانو شتون چې به طرفه کسانو سي د عدالت په تضمین کې، یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته کڅوګه دا هم کوي چې ظلم پی کیږي، مثلا پی ګناه بندیانی کیږي، لکه ځینو خزینه او چې په رسنیو کې اوربند ډیر بحثونه وشول، خپلې غونه او چت کړل چې ګویا دوی سره ناخوالې کیږي او دوی سره شکنجه شوی دي او پروسه عادلانه ده. نو د دې ټول د مختبرل لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیک لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي.
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردی چې په زندان کې بد چلند نه کیږي، آیا دا د تیښتې لار یا معقول دلیل کېدلی سي؟ لای خلک عملی مثالونه لري، لبل خو دوی وایي چې نه، زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دي.
ستونزه خو هم دا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوي. دغه این جی او کانسپټ اندغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف هم دا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یو مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم منګولر او احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کی او مختزی. اوس خبره دا ده چې دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپل اداره کې رامنځته کیږي د دوی په مقابل کې دوی ځان غلي نیسي، خپل ستونزې خپله نه وایي. نو دو ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او دې ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارات لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بنده کړي یا به طرفه خلک لاړ شي مونیټورینګ وکړي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بی عدالتۍ لپاره زمینه مساعدی کیږي. د دوی خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه ده چې خلک ډاریږي. خلک ولو که عادي کس مو وسی که مثلا خو جرم خو طبیعي پدیده ده، یا قصدن یا سهوان یا حالت کې سره جرم پلان دی راځي، یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیز ستونزې لرو که یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچي نو هغه به سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بل موضوع ده چې زندانیان نسکوي خپل کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډیر وخت دوی ورکی دوی نه منځ دوی به ویلي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي.
او خوګوري مونږه یو اصل د اساسي قانون خصوصا ارشمه ماده دي د لسوداتم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی د ترڅنګ تعذيب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونيت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي باید هدا اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې ترڅنګ سکوت اختیار کی، ای سکوت په دې معنی چې حق د سکوت یعنی چې دغه کم ولاو کم متهم په جرم مهم وسی ترڅو چې مدافع وکیل شتون ونلري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ مونږ وایي هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه د جرم په باندې ثابت وي. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی، مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپل ته هغه قانوني میاد په نظر کې نیول شي د تورته شان. نو اوس که دا نظر کې نیول کیږي کورنۍ سره اړیکه نه نیول کیږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي. او خوشنۍ سره باید وایو چې دغه حالت شته. دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ولا جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولی کله چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو به حالت ول په داسې حال کې چې د توقيف موده 15 ورځې ده. بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 45 ورځو نورې پورې تمدیدېږي، ولې مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي په فیصله وکړي د دې لپاره چې خلک بې ګناه په توقيف کې پاتې نشي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې اگر رسنیز کیږي او ټول نړۍ ورته سترګې په لارې وي، مګر یو څوک په میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کیږي او هغه هم بې ګناه یا مثلا معمولا بې ګناه راخوشي کیږي، دا په خپله حق تلفی د عام وګړو او د دینه باید مخنیوي وشي.
اخر کې حکم نظام ته وایته مشورات وي
د مونږ خو حکم نظام ته مشوره داده چې ک د دې لپاره تداوم را منست شي د نظام ځکه ګرستل ډیرو وختونو افغانان هدا اقل یو نسبی امنیت لاسرسی پیدا کړی ده او خلک خوشاله پاتې شي. نو دوی د ملي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی فرصت برابر کی، نظام د قوانینو پر بنسټ برابر کی، هغه انتخابات چې دوی ورسره ستونزې لري هغه انتخابات نه کوي خو انتخاباتو ته زمینه مساعده کی چې خلکو اراده پکې ښکیل شي او پوی کسان دی راولي، قضایه قوه قاضیان دی، مسلکي کسان راولي، بې طرفه کسان دی راولي، یعنی اسلامي امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لری کی څه کا استقلالیت نکیږي او تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوی څارنولي کی د کارو کی دا د جرم سره مبارزه کې لوی څارنولي ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی رسم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش کی هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه دل کړي خزو حقوق دی ته ورته خصوصا د عدالت په تامینولو کې دا هغه موارد دی چې کدی په نظر کې ونیسي زه یقین لرم چې هم خلک ترې خوشحالیږي هم نړیواله ټولنه بهانې هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به د سر کمی دی بل ډیرو نیوکو نه خلاصیږي ماته به مړتیا نه چې زه په دوی باندې نیوکه وکم یو بل ته به م یو افغان چې زوریږي هغه به نه زوریږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب تاسو باندې سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه
درندستانو دا و دي ونی دي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دي خبرونه کې موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو چیرون کوي سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې است الله ممال او ملګری
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي رادیو 24 ساعته
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب تحولاتو ته ځانګړي شننی و مې ورسته مو هر کله کوم دا ونی له هند خبره کې چې لالوتکو ټانکونو موټر او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده ناسا نو هم خبروم چې د سپوږمۍ په ساته د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وکړي فرانس کې بیا په یوې ورځ د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقی او پدری او بینومه هوادونه د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلي او بلې هدف ته رسي خلکو پختله چې نومي ولې ناخلي پاکستان بیا د طالبانو لملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخښنه غوړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړ او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوس دل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې پر راګ دی راګ کې نیوته دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی
فرانسا کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېس په لور فرانسا کې لومړی مقام لري خدای ود سې سوا بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي
دا هغه مغرضي کړی ولې چې د لوی لاس مختلف چې دلته افغانان بدنامه کړی او افغانانو د تاریخ ژوند تیر کړی افغانانو د تاریخ نه ټول ساتلای دا پدې دیو کلونو نه را په دی خاطر دا اوس محل خبري
نه دوی زین لري د زیات ستوند سره مخ دي 13 شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغه د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و هغه د یو نیر ترڅنګ و د کېدل چالتہ د انسان څه چې هغه د زناور تاګه هم مالته سخت دی او داسې یو چې ویر دي کیږي
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هي خون کی تورنه وای افغانستان کې پر بندي مرمنو جنسي تیرې شوه طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي
نو داسې هم نتیجه طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله د هر څه کوي نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غونډې یو کیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وسه او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی یو سازمان ته قوت نه دی د دې په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانی مجلسو قمندانان په زیاته اندازه ونډ لري او دی دا د جنایتونو په توګه د دې چې اته د دې د محافظ و امیران یا په امنیتي ورګلو کې هغه په پخوانی جرسالان تشریف لري ممکن دغه سرویسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړه باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یا لو ترڅنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه پر ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي
کابل تتللی د اروپایی افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دی جرګې مم لاثړ او ستای نه کړي د جرګې غړي وای د جنونو خونځي پرانستو لپاره هلې ځلې کوو
د جنونو د خونځي په اړه باندې هغه زموږ د دریز لاثړ کړی دی او ویل دي چې په ګډه به کار کوو ترڅو پوري چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو سپینګي خلک
دی او راډلې دی په کټ کې کټو د فارو جوړ دی نه په اروپا کې د چانه مایندګاندی د پاسیا کې د چانه مایندګاندی د خپل ملک د چانه مایندګاندی د خپل کلی کې څوک په تلالا او بابا وایي
بیا هم ستړي مشي د طالبانو د خارجه سیاست دزګا په لمړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې گاونډي هیوادونه لاس لري د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا لنوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللې خو په وینا یې چې دریو گاونډي هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمينه برابر کړی چې یو یې بشری قوه ورکی بلې د روزنی تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادې بیا بریدونو کولو ته رسي متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لفرانکار کړنو لاس واخلي
افغانستان کې الحمدلله د داعش کار نست متاسف ولا یو درې ګاونډي دی خو دا څه نه
برابر
راځي په یو ځای کې د داعش په اړه بشری قوت یې اپات یې لري چې موږ تاسو ته درس نه وایو موږ لا د نورو په کې پیښه ترسره کړې بل هواد هغه لاره په سر باندې پروت چې امر خرابون کی اپراج لري کیږي او بل هواد بیا په خپل خاور کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي په طالبانو باندې نیوکه کوي خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي خصوصا په رسمي مواردو کې په ورستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې پر رګ رګ کې ننوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکی لري چې دوی دغه اړیکی نسشلولای.
ویلې چې شیز مو خوشمن کې بډیر مخه کړی دی
حضرت دوی دوی لري یاد کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
دا په داسې حال کې چې لدی وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمیر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستان په پاکستان کې د بریدون لپاره راستول شوی افغانان دي.
افغانستان د بولدخت ورسوالۍ مې برا د شمول خاصه برابر سو برا پر سمخادار روانه دا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پی وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او د دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره لدی چې افغانستان کې د جمهوریت دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي وي، خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوخته تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و، خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوخته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسې کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسې کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو دا د قضیې وزارت موږ ته مستقیم لاس راک کولای شو چې د قضیان نږدې نه وزارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې شیز موږ خوشمن کې ډېر مخه کړی دی
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار کړی چې په تیر کال کې لشلو زیات مختلف پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولې دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیرونه افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولې د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کال راهیسې له افغانستان راغلي او تر اوسه به سرنوشت پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادي راډیو ته وایي دا لومړی او وروستی لاریو نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دي. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی و چې د خپل افغانانو غږ پورته کو، د هغه افغانانو چې د غوي سرنوشت نه دی معلوم، هغه کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال دغه یواد کې د بشری حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او نجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شوی، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لی وسره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هی خوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته مېندواري شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅنډه خي.
د نړۍ هیوادونو واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه موارد ته، خو واقعا کچيري منطقي ورته فکر وکړو دا ممکن نه ده چې دوی په وس کې دا کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچيري دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچيري یو څه سره راوس پړو، نو زماش په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې شه موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو رپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپله مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبی الله مجاهد نظر او پخته، خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي مليشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرام او کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
ویلې چې شه موږ په ژوند کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت د دې روایت کړتم چې یو حقوق ځان یعنی چی.
او د طالبانو د عدلی وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شویو زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی. تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریب زمکه غصب شوې وه، بیرته راګرځولې ده، او د زمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړی چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شوي ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټول منلي نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونی خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپل پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته دي دوی فقط هغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوي او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یو ځره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دی اما کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه غان اورته وایي یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي او راغلې دي او په کټ کې کټونه د پارزي و دازي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي نه په خپل کلي کې څوک ورته لاله او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومي مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلي کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړي او پرمختګونه یې ستایلي دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار افغانستان په یو لسو ټنه شوکانی بار ریل ګاډي د ترکی په لور رسوله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډي په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډي د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوی چې د ترکی میرسنګ ښار ته داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکی ته روان شوی ریل ګاډي د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیک دول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بل خو که سم طالبانو او تهران خکارت نه دی ویلي، مګر ایرانی رسنی راپور ورکړی چې دا اورګاړی د ایران په خبره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انزورونو خبرېدو تون خبرګون نه پارولی چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو، خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي، نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشر وزیرستان کې اختر لمانځلی. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزی بندې کړي، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړې ده، او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تیرونه یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکنی ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تیرونی د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا 6000 کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلندۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامدار سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي ترڅو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژي د څنګه مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطح ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سوالو چاره بعد ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سکال یا راتلونکي کال پورې ترسره کړي او ولته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلندۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضايي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي ترڅو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابره کړي. د دستګاوې به هغو فضايي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضايي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضا نوردانو ته هم جوړه کی چې له فضا نه په HD ډول خپل کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساينسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالی کیدونکی دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلی سینټ آمنډ منټرینډ د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یوه یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا 328 فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې 12 کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر 300 یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخې ورو ورو په ویرانه بدل نه شي. خو کار څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط هم دا پرې خېده چې اخیستونکي به د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکړه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسېږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم سپتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د 54 لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګان هم وسپارل شي. او هین بیا په دې پسې هم را پتیلې چې لټانکونو موټرو الوتکو جنگي بیړۍ او توغندیو جوړول ورسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتار یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوی 250 کیلومتر پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشينونه پرزي او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوی. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ ملان غاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهم پیښو ته کتنه له ما سید شینواری سره د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مهیروي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی واسی خندا ما غلاوا جان
د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خکول ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچا تا پاتا خکول ځواني ده وچا تا پاتا خکول ځواني ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چه پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستو سترګو تکاته هو خود وګر زم لیو نه په دنیا زه ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکول ځواني دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکول ځواني دا وچا تا پاتا خکول ځواني دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکول ځواني دا وچاتا پاتا کل زوانی دا
آزادی رادیو تلیر ویش ساتھا لتاسو سردہ
مجنونی ملائی لاشا میدہ میدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا مین مین راشا مجنونی ملائی لاشا میدہ میدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا زستائیں تاس ماشا خوتائشا بخنداشا زستائیں تاس ماشا خوتائشا بخنداشا زار 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 جانا بانا تاشا مین مین راشا مجنونیو ملائی لاشا مین مین راشا 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 قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان مایو
عاشق لرمي ناشا ميدا ميدا تاويقا جانانا بانا تاشا ومينا مينا راشا 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 ميدا ميدا تاويقا ومينا مينا راشا ميدا ميدا تاويقا ومينا مينا راشا ميدا ميدا تاويقا ومينا مينا راشا